اوزن کو د مشال ریو د نن ورځې د خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربای سره الله محمد سلامونه منې وخت ورځې 15 بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2013 کال ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې بواره د پیخور په سرسده روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس بمی برید د بلوچستان زلزله ځپلو سیمو وروستۍ حال درکو چې زلزله ځپلي له څه ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیریو په اړه اهم یو رپورټ لرو. لومړی له ګولیازه د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی، د پیښور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو پر یو بس چاودنه کې 19 کسان وژل شوي او 40 نجات ژوبل دي. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی بنن د چین له وزیر اعظم او ولسمشر سره په بیجینګ کې ملاقات کوي او د اټمي وسلو د سار نړیواله اداره غوښتنه کوي چې د شام د کیمیاوي وسلو د پلټنو کار د راروانی نهې پورس پیل کړي شي. اوس د خبرونو تفصیل، د پیښور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او د 40 نه زیات ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن په پیښور کې خبرلارن ته ویل چې په دغه بس کې د سیول سیکرټریټ څخه باندې شپېته ملازمین سپارو او 400 ته کورونو ته روان بو. نوموړي زیاته کړه،
ابھی تک مجھے جو اپ ڈیٹ بتایا گیا ہے وہ کوئی تقریباً 17 ڈیڈ ہیں اور 43 جو ہیں
تر اوسه پولیس ما د معلوماتو تر مخه ولس کسان وژل شوی او درې سلویخت ژوبل دي. دا یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه و. د لومړنیو تحقیقاتو تر مخه دا ریموټ کنټرول بم د بس په شاتنې برخه کې پر ځای کړی شوی وو او دا د سیول سیکرټریټ یو پرایویټ بس وو. دا د پوینا په چاودنه کې تر شپږو کیلوګرامو پورې بارودی مواد استعمال شوی وو. د دې چاودنې ذمہواری تر دې دمه چا پر غړنه ده خستي. د بلوچستان د حکومت وین محمد جان بلیدی د زیارت په ماخام په کوټه کې خبرلارنو سره د خبرو پر مهال د وسلاوالو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغه ډلو دی بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرستې کول غواړي. نوموړي دا څرګندونې رسول هغې وکړې چې تیره ورځ د یو راکټ په توغندي د هغه هلیکاپټر د نسکورولو هڅه وشوه چې زلزله ځپلې سیمې ته روانه وه او د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر میجر جنرل محمد سلیم علیم هم پکې سپور وو. چارواکي وای د بیلتون پالو غاخونو او بریدونو د امداد رسولو لړۍ متاثره کړې ده. چارواکو د زیارت په ورځ ویل چې د زلزلې له امله د روستو شمیرو لمخې 300 او شپږ 50 کسان وژل شوي او شپږ 700 نور ژوبل دي. د یادې زلزلې له امله 100,000 خلک بې کوره شوي او د 300,000 خلکو ژوند اغیزمن شوی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راروانه اکتوبر میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ بیان جه کارنې پرون خبرلارنو ته ویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري او د امنیت او سخت دریزو ډلو د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي ولسمشر اوباما دې خبرې ته لیواله دي چې د وزیر اعظم نواز شریف سره د یو مستحکم خوندي او څوکاله پاکستان لپاره په شریکو ګټو خبرې وکړي. واشنگتن ته د نواز شریف سفر د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ سره د ښاغلي اوباما د کتنې په دورشل کې اعلان شو. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به نن د چین له وزیر اعظم او ولسمشر سره په بیجینګ کې ملاقات کوي. ولسمشر کرزی په ژیان صوبه کې نن سهار وختي د چین مرستیال وزیر اعظم وانګ یان سره لیده کاته وکړه. د افغانستان او چین د ولسمشرانو د غونډې په مهمو موضوعاتو کې د افغانستان د انک د میسو د کان موضوع هم شامل ده. د چین د قانون یو شرکت سره د انک د میسو کان حقوق دي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستان سره ستونزې لري خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. نوموړي چې تیره ورځ په خوست کې د ملي اردو له منصبینو سره کتنه درلوده دا هم ویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د زیاته کړه،
موږ ډیر وخت دا اړیکې ډیرې ښې مرحلې ته رسولې دي، بیا یو حادثه یو شی شوی دی هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا ده افغانستان او پاکستان به وي او څنګ به ژوند کوي.
د افغانستان د فوج مشر داسې مهال د پاکستان سره د یو شمیر شته ستونزو خبره کوي چې پاکستان په دې وروستو کې د افغانستان له سولې بهیر سره د مرستې په خاطر د طالبانو دوی مهم مشر مولا عبدالغنی برادر له بنده خوشې کړو. د ناټو عمومي منشي پر افغان حکومت غږ کړی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات په عادلانه ډول ترسره کړي. اندرس فوغ راسموسن په خپل ټویټر ویب پاڼه کې د افغانستان د بارنو چارو له وزیر زلمی رسول سره د خپلې کتنې تفصیلات په لنډي سره خپاره کړي دي. راسموسن رسول ته وویل چې افغان حکومت باید د افغانستان راتلونکي انتخابات په شفاف او عادلانه ډول او د ټولو اړخونو په ګډون ترسره کړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د یو په یو لیدنې نه پس ویلي دی خوشاله دي چې د ایران د متنازع اټمي پروګرام په سر مثبت خبرې اوري، خو نوموړي زیاته کړه چې یوازې په یو لیدنه کې د ایران د جوهري هڅو په اړه نړیوالې اندېښنې لري کېدای نشي. کیری د زیارت په ورځ ویل ایران له پکار ده چې خپل اټمي پروګرام په اړه اندېښنې د عملی انتقام اقداماتو په کولو سره کمې کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه باید خپلې اټمي وسلې له منځه یوسي. او وروسته خبر دی د اټمي وسلو د اثار نړیواله اداره غوښتنه کوي چې د شام د کیمیاوي وسلو د پلټونو کار د رواني نهې په ورځ پیل کړل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د دغه سازمان لخوا د فیصلې یو مسوده ترلاسه کړي چې تر مخه یې دغه ادارې ته دا اختیار هم ورکړل شوی چې د هر هغه ځای پلټنې وکړي چې کیمیاوي وسلې پکې استعمال شوي وي. په عمومي توګه دغه سازمان د هغو ځایونو پلټنې کوي چې غړو هیوادونو له مخکې په نښه کړي وي. د اټمي وسلو د اثار نړیواله اداره به نن په دغه مسوده یو غونډه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیا د شام د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پر سر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یو قرارداد د مسودې په سر موافقه ته رسیدلې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلای حضرت کول په دې غړي کې باورې.
د پیخور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس په میبرید کې ولس کسان وژل شي او څه باندې څلويخ جوبل دي.
سرکاري ملازمین پیخور نه 400 ته روانو، نو دا اجزان دا خو افسران نن دی او والو ملازمین دی، ته دې ماته جواز نه کاری دا حمله کولو په دې کې حمله کوون کې څه حاصل ورواړي څه په دې نه پوهیږم.
د بلوچستان په اواران سیمه کې د سه شنبه په ورځ د راغلي زلزلې په اړه د اواران کالج پرنسپل وایي خلک د سکول او به هم نه لري او نه ورسره کوم قسم مرسته شوی. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر وایي په پاکستان کې هر کال په زرګونو ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي.
د 2012 دوران کې د بچانو سره چې کوم جنسي تشدد یعنی بدفعلی چې کوم ریپورت شوی ده 3,861 تعداد شي.
نور هم یو شمېر ریپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پیښور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شو او د 40 تنه زیات جوبل دي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن خبريالانو ته ویلي چې په دغه بس کې د سیول سکرټریټ څخه باندې شپېته ملازمین سپاره وو او په 400 کې خپل کورونو ته روان وو. نوموړي زیاته کړه چې په 14 کې تر شپږو کیلو ګرامو پورې بارودی مواد استعمال شوي وو. د دې 14 ذمہواري تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. تفصیل د مشالې ډو خبريال غلام غوس په دې ریپورت کې درکوي.
په لریډینګ روختون کې د دې بریټ په اړه د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی خبريالانو ته وویل
ابي تک مجھے جو اپڈیٹ بتایا گیا ہے وہ کوئی تقریباً 17 ڈیڈ ہیں اور 43 جو ہیں
تر اوسه پورې زما د معلوماتو تر مخه ولس کسان وژل شوی او درې سلويخت ژوبل دي. دا یو ریموټ کنټرول بمي چاودنه و. د لمړنۍ تحقیقاتو تر مخه دا ریموټ کنټرول بم د بس په شاتنې برخه کې پر ځای کړی شوی وو او دا د سیول سیکریټریټ یو پرایویټ بس وو.
په پیخه کې ژوبل شوی کسان او مړي د پیخي سمدستي روستو لریډینګ هسپتال او د 400 هسپتال ته ورسول شو. په لریډینګ روغتون کې د دې پیخي یو سو زخمیانو او عینی شاهدینو مشال ریډیو ته وویل.
زما بزر لخمان نوم دی او دکان نه می ګولې راغشتیو چې څنګه راوتم بس یو درش او بس دکان کې را پری وته نو
ځان د هسپتال ته راورسېږي او د ما په څومره جوړه وره وایم ته څه صورت یې
آل د دې زیات درځو کو بس ټول او سب بوټو کې باندې سیټونه میټونه خلک هم بس سره دانه وانه پراتو ټول او سب پراتو بس دې خراب شوی بس نیم شته او نیم نشته.
مسعود دا زموږ تقریبا د کلي لس کسان پکې زخمیان دي او بادین پایان چار سره روډ باندې شوی دا بس کې شوی جی. دا زموږ کلیواله په روډ په غاړه باندې دکان دی هغه سره ولاړو دا هغه سره وجه سره زخمیان شوي د دماکې وجه ده په بس کې نو بس کې نو علاقه کسان دي کم ځای کې چې دماکې شوی دوی هغه ایریا کې ولاړو حالات خو ډېر خراب وو جی. ډېر زیاته زوروره دماکه تقریبا چې په پنځ کیلومتر کې ما پخپله اورېدلې.
د لریډینګ روختون مشر ارشد جاوید مشال ریډیو ته وویل
په ډډ باډیز کې یو زنانه ده او په زخمیانو کې دوه زنانه دوه ماشومان او 22 سړي دي میلز. هسپتال کې ایمرجنسی ډیکلیئر ده هر څه موجود دي فرست ایډ لګیا ده سلور کسان ډیر سیریس دي ورکه خو زیات زخمیان پکې زیات دي ځکه چې دا ما خیال دي چې کلوز ده کې دماکه شوې ده چې څوک
د پیخی د نویت په اړه د پیښور کمشنر صاحب زاده انیس په ریډینګ روختون کې خبریالانو ته وویل چې چودون کې مواد په بس کې ځای په ځای کړل شوی وو او د بم ډیسپوزل سکواډ د راپور تر مخه په دې پیښه کې د 12 نواخله تر 15 کیلوګرامه پورې چودون کې مواد کارول شوی وو او تر دې دمه د دې پیښي ذمہواري کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوردونکو په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره هلې ځلې تیزی شوې دي نو ورسره د ناامنیو او ناکراریو پیښې هم په زیاتېدو دي او د برادیر او پیښور د پیښو وروستو نن د جمعې په ورځ د سرکاري نوکرانو په یو بس کې هم چاودنه شوې ده او څرنګه تاسې د مشالې ډوډ خبریال هم وردل چې په دې کې څه باندې 40 کسان جوړبل او دغه رنګې اولس وجل شوې دي. د ترګري مخ په زیاتېدونکو پیښو د وجوهاتو په اړه اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخل د خبریال او کارپور مولا یوسفزی سره لنډه مرکه کړو په سر کې یې ترې پوښتلې چې دا قسمه پیښې ولې زیاتې شوې او د دې ترشا مقصد څه کېدای شي؟
د دې خو صحیح وجوهات مونږ ته نه دي معلوم خو دا داسې کېږي کله دا حمله کمې شي کله زیاتې شي داسې معلوم نه کې چې دې حملو مخکې نه یو منصوبه جوړه شوې او دې دا د موقع په انتظار کې وي نو دا خلک خو اوس هم لګیا دي جنگ کوي او دې پخپل وایي چې مونږ د جنگ په حالت کې یو دا ډزبندي هم نه ده شوې خبرو ذکر کېږي خو خبرې نه دي شوې نو زما په خیال باندې دا خو خطره خو شته هر ځای کې خطره ده هر ځای باندې حمله کېدی شي په هغه ځای باندې حمله کېدی شي چې کوم ځای کې توقع نه وي خو دا سرکاري ملازمینو چې کوم دا بس باندې نن حمله شوې ده نو دا خو مخکې هم داسې یو حمله شوې وه هم تقریبا دغه ځای کې او داسې سرکاري ملازمین پیښور نه چا سده ته روانو نو دا عجزان دا خو افسران هم نه دي او والا ملازمین دي او په دې کې زنانه هم وه نو دا خو ما په شرما دی ډېر لوی ظلم شوی دی او په دې ما ته جواز نه ښکاري دا حمله کول او په دې کې حمله کوونکي څه حاصل ورغواړي
موجوده حکومت هغه صوبائی حکومت ته او که مرکزی حکومت ته نو دوانه غواړي چې دا خبره د مذاکراتو د لار هوار شي نو کو بیا طالبان هم دغه غواړي چې دا مسله حل شي او مذاکراتو ته لاړ شي نو په کار نه چې بیا دوانه طرف داسې یو ډزبندې اعلان وکړي
نو دا خبره خبره وي که ډزبندې وشي خدا ما په شال باندې ډزبندې د پاره به هم خبرې کی تر څو پورې چې دې ناس نه یو بل په جندل نه وي نو وای پورې ما ته داسې نه ښکاري چې دا ډزبندي کې دي شي ځکه چې داسې مخکې دا کار نه شوی دا خو چې دوی خبرې شروع کړي نو په هغه کې بیا ډزبندې هم یو څو شرایط په طریقه وي نو زه فکر کوم چې دا خو به ډېر ښه کار وي چې بغیر د ملاقات نه ډزبندي وکړي چې یو ښه سازګار حالات جوړ شي خو داسې که ممکن نه وي نو په کار دي چې دا خبرې اترې زر شروع کړي دې کې خو ډېر زیات وخت یې واغسته د خوراکته جوړ شوی دا سب دې کې اوس رکاوټ ته او زه فکر کوم چې حکومت اوس پورې دا خبره کوي چې دې خبره ترې کول غواړي طالبانو هم انکار نه وکړي
بیا په ځنې وخت کې داسې هم وشي چې مطلب لکه څنګه د پېښور دا چرچ دا دماکه راغله چې را بعضې ډلو د دېنه تردید وکړو چې مونږ نه ده کړې دا خاص کر د طالبانو شاهد الله شاهد خو هم د طالبانو نورې ډلې چې کوم دي نو هغې وایي چې دا مونږ کړې یا وسله والې چې کومې نورې ډلې دي هغې وایي چې مونږ کړې.
دا خبره ده چې حکومت دا خبره واضحه کړي چې دوی اوس هم خبرې کول غواړي چا سره کول غواړي او پدې کې اوس دا خبره هم کړې ده داخلو چارو وزیر چودري نثار علي خان چې وزیر اعظم واپس راشي د ملګرو ملتو د اجلاس نه نو بیا به همدغه چې فیصله شوې وه ټولو سیاسي ګوندونو په غونډه کې چې طالبانو سره خبرې کول غواړي نو دوی وایي چې دای به مونږ بیا اجازه اخلو او ممکن نه چې په هغې باندې نظرثانی وشي. نو دا خبره په کار ده چې زر اوس واضح شي.
دا په پېښور کې کارپور مولا یوسفزی چې اسلام آباد کې ورسره زمونږ همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون د لارې خبرې کړې وي. دوی پر دې خبرې کولې چې که یو خوا په پاکستان کې د ترګري پیښې مخ په زیاتېدو دي نو له بل خوا له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره هم هلې ځلې توندې شوې دي. د بلوچستان په اواران سیمه کې د سشنبې په ورځ د راغلي زلزلې له امله متاثره شوې کورنۍ الا هم تر اسمان لاندې په وخت تېرولو مجبور دي. د بلوچستان حکومت له وسلوالو خواست کړي چې امدادي ډلې دي هلته کار کولو ته پرېږدي. چارواکو د زیارت پورز ویلي وو چې د زلزلې له امله د وروستیو شمیرو له مخې 350 کسان وژل شوي او 600 نور جوبل دي. د یادې زلزلې له امله 100,000 خلک بې کوره شوي او د 300,000 خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په دې رپورټ کې درکوي.
د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د اوسیدونکو په خبره مرستندوی ډلې لا هم رسیدلې نه دي او زلزله ځپلې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې د اواران او کیچ سیمو اوسیدونکو وادي د حکومت له لوري لا هم هیڅ ورته رسیدلې نه دي. اواران چې د زلزلې تر ټولو زیاته متاثره کړي د همدې سیمې یو اوسیدونکو عبداللطیف له همغه ځایه د ټلیفون پر کرشه مشال رادیو ته وویل له حکومتي ادارو باوجود په سیمه کې هیڅ هم نشته. دا چالته په سیمه کې څه حالات دي؟ عبداللطیف یې په جواب کې وویل صورتحال دا دی چې په اواران کې تر زلزلې وروسته تر اوسه پورې خلک بېله څه او تر شنه آسمان لاندې په ګرمۍ کې وخت تېروي. ډیری کورنۍ چې د خپل کور غړي یې په دې زلزله کې مړه شوي هغوی لا هم په هماغه غم کې دي او تر کومه ځایه چې د امدادي کارونو حال دی نو هغه بالکل د نشت برابر دی. له دې سره د اواران د پروار سیمې یو بل اوسیدونکي بشیر احمد مشال رادیو ته وویل په پروار او شاوخوا سیمو کې لا هم داسې کلی شته چې خلک تر نړېدلو کورونو لاندې دي. چې د ده په خبره کلیوال او د سیمې خلک په خپله د دې خلکو په را ایستلو کې بوخت دي خو نه هم حکومتي او نه هم غیر دولتي مرستندویه ډلې یا دې سیمو ته رسېدلې دي. دلته په پروار کې 95% کورونه زیانمن شوي دي او تر اوسه پورې د حکومت له لوري یو کس هم دلته نه دی راغلی او نه هم د غیر دولتي موسسو څوک راغلی دی. ټول خلک تر آسمان لاندې ژوند تېروي. له هغوی سره نه خیمه شته او نه هم د خوراک لپاره څه لري. معنی هیڅ هم ورسره نشته. د اواران د زلزله ځپلو دا ستونزې مو په کوټه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې د مشر حافظ باسط مخې ته کښېښودې چې ولې لا هم زلزله ځپلو سیمو ته هیڅ څوک رسېدلې نه دي. باسط یې په ځواب کې وویل دا خبرې سمې نه دي. هلته بالکل خلک رسېدلې دي. د همدې سیمې افسران خودي هلته بلکې له نورو شاوخوا سیمو څخه هم خلک هلته ورسېږي. که څه هم حافظ باسط وایي امدادي ډلې او کارکوونکي هلته رسېدلې دي خو د بلوچستان د حکومت ویاند جان بلیدی د جمعرات په شپه په خبري غونډه کې دا تایید کړه چې ځینو سیمو ته لا هم امدادي ډلې رسېدلې نه دي چې لامل یې د بلوچ بیلتون غوښتونکو بریدونه یاد کړه او هم یې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډله خواست وکړ چې په امدادي ډلو د بریدونه بند کړي تر څو د ده په خبرو ټولو زلزله ځپلو ته امداد پر وخت ورسېږي. د ویلو وړ ده چې د اواران سیمې سرکاري چارواکو د جمعرات په ورځ مشال راډیو ته وویل په سیمه کې په هغه هیلیکوپټر راکټونه توغول شوي چې پکې امدادي کارکوونکي او سامان سیمې ته رسول کېده خو د دوی په خبره په دې برید کې څه مالي او ځاني زیان رسېدلی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ډیو خبريال د بلوچستان د زلزلې په اړه تازه معلومات تاسو ته درکړل. د زلزلې د ورځې مخکې راغلی و او تر ټولو زیات یې د اواران ضلع ځپلې ده. دا چې په اواران کې څومره تاوان شوی دی او خلک د څه شیانو اړتیا لري په دې اړه زمونږ همکار ګلیا جو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه ورته وښو.
اواران ضلع آبادی شاخو یو لک اواتیا زره ده. په دغه ضلع کې درې تحصیلونه دي او اته یونین کونسل دي. په دې ضلع کې زیاتره کچا آبادی دي. په اواران ضلع کې یو سماجی کارکونکي زاهد بلوچ له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې ضلع ټولو ودانو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی.
په متاثره شوو سیمو کې ډنډار، بشګور، بالار، بغدادی، د اواران ټاون، هر بازار، لواج، اولی آباد، بیا تحصیل مشکی، په دغه تحصیل کې ګوجر، لقطاباد هم شامل دي. ما سره کوم معلومات دي؟ داغه تر مخه د مړو شمیره د زرو نه زیاته ده. دلته دا ویره هم سرګندېږي چې د مړو شمیره زیاتېدای شي. په مشکی کې تر اوسه پورې امدادي کارونه نه دي شروع شوي.
سماجی کارکونکو زاهد بلوچ زیاته کړه چې په مختلفو سیمو کې د مرګ ژوبل شمیره مختلفه ده. بلخوا د اواران د کالج پرنسپل پروفیسر احمد حسین له مشال اډیو سره په خبرو کې د زلزلې له کبله شوې تباهۍ په اړه ویل.
په مختلفو کلو کې ډیره زیاته تباهۍ شوې ده. کچه ودانۍ ړنګې شوې دي. که څه هم امدادي کارونه روان دي خو خلکو ته امداد نه رسیږي. په اواران ضلع کې خلک وږي تږي امداد ته سترګې په لار دي. زموږ د کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلی دی او د کالج د لیبارټری دیوالونو کې درزونه راغلي دي.
پروفیسر احمد حسین د اواران ضلع ځینې سیمو ته پخپله ورغلی او د سترګو لیدلې حال یې له مشال رادیو سره شریک کړی.
ما
دا وکتل چې د کچه کورونو ټول دیوالونه غورځېدلي دي. په دې کې زیاتره خلک هم مړه شوي دي. زه ډیرو لرو پرتو سیمو ته هم تللی یم او په لاباد علاقه کې ټول کورونه ړنګ شوي دي. د دې علاقې په یو کلي کې د 15 نه زیات کسان وژل شوي دي. د دې تر څنګه لرو پرتو کلو کې صورتحال بیا ډیر زیات مختلف دی.
د اواران یو اوسیدونکی محمد رمضان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د اواران ضلع تر 80 زرو نه زیات کورونه تباه شوي دي.
په اواران کې زما کور دی. که څه هم په دې ښار کې مرګ ژوبله کمه شوې ده خو کورونو ته ډیر زیان رسیدلی دی. زما خپل کور د اوسېدو قابل نه دی. زما د کور په دیوالونو کې لوی درزونه راغلي دي. د ښار یو کور هم داسې نه دی چې زیان ورته نه دی رسیدلی. بلخوا په ضلع کې کچه کورونه بیخي لمنځه تللی دي.
د اواران اوسېدونکي محمد رمضان زیاته کړه چې په یاد ضلع کې تر 90% نه زیاتې ودانۍ تباه شوې دي. د ده په وینا امدادي کارونه د نش برابر دي. په دې رسو کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې وفاقي ادارې لخوا سه امدادي سامان د غزلې ته لګل شوی بو خو مقامی خلکو شکایت کړي چې دا ناکافي وو. د اواران ضلع اوسیدونکو د مشال اړیو د لارې د حکومت نه دا غوښتنه هم کړي چې په یاد سیمه کې د اوبو او د سر د پټولو شیزونو ډیر زیات ضرورت دی.
د بلوچستان د زلزلې ځپلو سیمو د اوسیدونکو پر ستونزو مو د ګلیاس ریپورت ورېدو.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نو خیالونه نو سازونه
په 4 نیمه بجې
دا د مشال ډیو د سبا د ورځې د 19 پروګرامونو پړه تاسې واوریدل. اوس هم یو ریپورت لرو. په وروستیو ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پر ماشومانو د جنسي تیریو یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي چې میندو او پلرونو یې د خپلو بچیانو د ساتنې په اړه اندېښمن کړي دي. دا چې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری څومره پیښې رامنځته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته شوي دي. احمد شاه زمي په دې اړه یو ریپورت برابر کړی. راځي چې په ګډه توکشو.
د پاکستان په کراچي ښار کې د زیارت په ورځ د یوې 14 کلنې نجلۍ مړی موندل شوی چې ویل کیږي تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. تر دې وړاندې هم په همدې روانه میاشت کې د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری پیښې رامنځته شوې چې یو مثال په لاهور ښار کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ جنسي تیری و چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ساتنې لپاره د کارکونکو سازمان سپارک د بلوچستان مشر حنیف بانیزی وایي چې پر ماشومانو هر کال د جنسي تیری په زرګونه پیښه رامنځته کیږي چې دوی د ماشومانو د حقونو د نورو سازمانونو سره په ګډه راپور خپروي.
د 2012 دوران کې د بچانو سره چې کوم جنسي تشدد یعنی بدفعلی چې کوم ریپورت شوی دا 3,800 تعداد شي چې یعنی 25% د دی اور 48% د شهري علاقو کې د بچانو او د چې کوم جونور الکان دي د دې سره جنسي تشدد شوی دی.
حنیف پانیزی زیاتوی چې د جنسي تیری 1.5% پیښې د ماشومان اونجونو پر ضد او پاتې د ماشومان هلکان پر ضد سوي دي. بلخوا په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال سمر مین الله وایي چې پر ماشومان په بیلابیلو ځایونو کې د جنسي تیری پیښې رامنځته کیږي چې شمیر یې ډیر زیات دی خو د ټولو راپور نه ورکول کیږي.
یو تحقیق شوی او کوم کې چې 2011 کې دا سه 2,500 کیسز رپورت شوی او دا څه شغه کیسز دي کم چې رپورت کیږي نو په دې کې زیات تر دا سه کیسز او جی کم چې د ماشومان او هغه یا په سکول کې یا بازار ته سودا نه راوړو یا کور دننه وو ډیر زیات دا سه کیسز رپورت شوی.
دا چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره پورته کړل شوی حکومتي ګامونه څومره د ډاډ وړ دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي حکومت په دې لړ کې په سنجیدګۍ سره کار نه دی کړی.
حکومت اوس مهال څه ډول اګامونه نه دي پورته کړي بلکې افسوس خدا دی چې اسلامي نظریاتي کونسل بیا ویلي چې په اسلام کې د ډي ان اي ټیسټ اجازه نشته او دا به د رومبه گواهی په توګه نه منل کیږي. دا یو ځل بیا د شاه خواته پورته شوی ګام دی. که څه هم اوس عدالت ډي ان اي ټیسټ قبلوي خو دا باید د رومبه گواهی په ډول ومنل شي.
پر ماشمانو د جنسي تیری پیښو میندې او پلرونه هم اندیشمن کړي دي. دا چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي زهرا یوسف زیاتوي
فاميليز کو بي آگاهي دینے کی ضرورت ہے
کورنو ته د پوهې ورکولو ضرورت دی. د مثال په ډول دوی کله ماشومان د کور د باندې یوازې پرېږدي او یا دکان ته یوازې بې ساره نیولېږي. دا ډول د سکول ذمهواري هم جوړېږي چې پر ماشومانو پام وکړي او د مور او پلار پرته ماشومان کور ته ونه لېږي. بل تر ټولو لویه خبره دا ده چې پولیس باید فعال او حساس وي ځکه چې د زیاتره جنسي تیرو د پیښو رپورټ نه درج کیږي.
په پاکستان کې د بشری حقوقو سازمانونه وایي چې د ماشومانو پر ضد لدې کبله د جنسي تیری زیات پیښ رامنځته کیږي چې دوی د ټولنې کمزورې طبقه ده او په اساني سره هدف جوړېدای شي.
په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل خو تاسو ورزل چې پاکستان حکومت د دغه قسمه پیښو د مخنیوي لپاره څه کوي او کنه کوي په دې اړه تاسو د مچا زمي رپورت اوریدو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسید مشال ډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هند وزیر اعظم به نن په واشنگټن کې لیدل کاته کوي. تجارت او په منطقه کې د امنیت صورتحال باندې ایجنډا برخه وي. هند او امریکا دوړخي ځړې کې د ځان په ګټه پولي. د ایسوج خبري اجانس رپورت لا عبدالحی کا کړو.
امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس وایي د نړۍ د دوه لوی جمهوریتونو مشران نن په وایټ هاوس کې ویني چې هیله ده د دفاع او د اولسي جوهري ټکنالوژي د لوزنامو پر مخ وړلو به هوټ څرګندوي. اژانس زیاتوي چې امریکا کوشش کوي په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخنیوي وکړي او د افغانستان پر حالاتو هم له هند سره خبري وکړي. که څه هم دواړه مشران به شاید د خبري بیا خلکو ته په ډاګه ونه کړي. وایټ هاوس وای اقتصادي همکاري او د شفافي توانایي نوښتونه هم د ایجنډا برخه دي. د دواړو ملکونو د مشرانو سرکاري دورو دوی سره رانیز دي کړی دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په 2009 کال کې د واشنگټن سفر کړی او ورپسې د بل کال بیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما هند لتللی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به هم په غونډه کې ګډون کوي. نوموړي په دې روسي کې څلور ورځې په هند کې تیرې کړې وې او هلته لمن موهن سنگ سره د لیدو پر وخت د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت د زیاتولو پر ګټو زور ورکړی وو. د اژانس په خبره دواړو ملکونو نږدې اړیکې د ځان په ګټه بولي. د اسوسییټډ پریس په وینا شایي هند به د افغانستان په اړه له واشنگټن څخه یقین دهنه وغواړي ځکه هند ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به شایي طالبان په هغه هیواد کې د قوت رامنځته کېدونکي خلا ډک کړي. د هند لوی اندېښنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو ځواکونو تر وتلو وروسته به د سیال هیواد پاکستان پر افغانستان زیات اثر او نفوذ ولري. له منموهن سنگ سره تر لیدو وړاندې د چهارشنبه په ورځ وایټ هاوس اعلان وکړی چې باراک اوباما به راتلونکي میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدو کاته کوي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو یې د ایسوټیډ پریس خبري ایجنسې رپورت باندې کاوه سو وخت شوه دی چې باندې 15 بجې نو راځي چې له ګولیازه د خبرونو لنډی سورو.
دا په خور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په بس په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لک تر لګه ولس کسان وژل شوی او د سلبیختونه زیات چوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن خبرارانو ته ویل چې دغه بس کې د سیول سیکریټریټ څخه باندې شپېته ملازمین سپارو او 400 ته کورونته روان وو. د په وینا په چاودنه کې تر شپږو کیلوګرام غوري بارودي مواد استعمال شوی وو. د دې چاودنې ذمہواري تر دې دمه چا پر غړنه ده اخستی. د بلوچستان د حکومت وین محمد جان بلیدی د زیارت په مخام په کوټه کې خبرارانو سره د خبرو پر مهال د وسلوالو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغه ډلو دی بریدونه نه کوي چې د زلزله ځپلو سره مرستې کول غواړي. چارواکو د زیارت په ورځ ویل چې د زلزلې له امله د روستو شمیرو له مخې 355 کسان وژل شوي او 409 ژوبل دي. تاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په را روانه اکتوبر میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارنه پرون خبرونه توویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی به نن د چین له وزیر اعظم او ولسمشر سره په بیجینګ کې ملاقات کوي. ولسمشر کرزی په ژیان صوبه کې نن سهار وختي د چین مرستیال وزیر اعظم وانګ یان سره لیدو کاته وکړه. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي چې له پاکستان سره ستونزې لري خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لارې پیدا کړي. نوموړي تیر ورځ په خوست کې ویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د یو په یو لیدنې نه پس ویلي د خوشاله دي چې د ایران د متنازع اټومي پروګرام پر سر مثبت خبري اوري او د اټومي وسلو د سار نړیوال اداره غوښتنه کوي چې د شام د کیمیاوي وسلو د پلټونو کار د رواني نه په ورس پیل کړل شي.
د خبرونو لنډیز مول ګلیاز اوري د په دیني مای کې ستاسو لپاره د شام پړه یو رپورت لرو او د بهاموري چې د افغانستان د پوز مشر د پاکستان پړه څه څرګندونه کړې دي تر څنګه په کشمیر کې د روسټین خطو د پاکستان او هندستان د امن په خبرو څه اثرات کړي شي په دې اړه هم رپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنور رسپانو په خپلو ادارو کې سره غستی او هغه وروسته بدرته بوريوال کاکړل د نړیوالو او رسپانو مخالي وړاندې کوي.
نن د پاکستان جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د حکومت او د طالبان مذاکرات ته کتنه کړې ده او لیکي چې د موجوده حکومت لخوا د طالبانو سره د مذاکرات لپاره دال پارټیز کانفرنس په فیصلو تر اوسه د دوه هفتو تیرېدو باوجود هم څه پرمختیا نه ده شوې او د دې دوران یو دیر کې 14 او بل پیښور کې په چرچ باندې هم حمله وشوه چې لکبلې د ولس په ذهنونو کې منفي اثرات پیدا شوې دي. خو د دې باوجود حکومت دا تاثر ورکوي چې د طالبانو خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د ادارې په وینا چې بل پلو سیاستدانان وایي چې د پیښور چرچ پیښې ذمہواري طالبانو په سر نه ده اغستې او ځینې داسې قوتونه شته چې روغ جوړه نه غواړي نو باید چې مذاکرات جاری وساتلې شي. ادارې زیاتوي چې ډېر عجبه خبره ده چې تر اوسه د حکومت لخوا څه ګام پورته کړی شوی نه دی او ځینې منفي اشاره هم ترلاسه شوي دي. خو بیا هم داسې ویل کېږي چې پټ په پټه رابطې روانې دي او دا ځکه چې ځینې خبرې ډېرې اسی دی چې ولستا خودن ندی پکار. دریا اخر کې لیکي چې د دې مسلې د پیچیدګي او حساسیت نه څوک هم انکار نشي کولای. حکومت کار چې دومره پډنګ ډنګ سره شروع کړی شوی وو نو ولستا خو لګ ډیر ویل پکار دي چې دا ماملا اوس په کم کندو ولاړه ده. نو که په رښتیا سیاسي مشروالي او حکومت د مخ په وړاندې تللو فیصله کړی وي نو باید چې هغه محسوس هم شي او دغه رنګ حکومت له هم دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کول پکار دي او چې ولس هم د ځان سره لاس نیولې بو بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کلی کې چې وړاندې ورځو کې شرخوخ مومند ایجنسی کې په ګندا او ډیم کارکونکو باندې حمله وکړه چې په کې درې تنه مړه او شپږ جوبل او دوه به درک شو او تر هغه د دوی سامان او مشینری هم وسوزولا. بل طرف ته بنو کې په سکیورټی چیک پوسټ باندې حمله کې درې اهلکار جوبل شو. ادارې وایي چې کله نوې حکومت راغله دې نو د تر هغه پیخي نور هم زیاتې شوې دي او ویل کېږي چې سویلي او شمالي وزیرستان په مکمل توګه د طالبانو په واک کې دي. دارنګ خیبر او مومن ایجنسی کې هم حالات خانه دي او بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د سوات او ملکن ډویژن نه د پوز ویستو خبره کوي. اداري وایي چې په داسې حال کې چې نه په قبایلو کې امن شته او نه په سمه کې او بیا هم حکومت او متعلق ادارې د سوچ نه کار نه اخلي، نه د قبایلي سیمونه د راتلونکو خلکو سمه تلاشي او چیکنګ کیږي او دغه رنګ د سمې نه قبایلو ته د تلونکو خلکو هم څوک تپوس نه کوي. اداریا اخیر کې لیکي تر څو چې زموږ صوبایي او وفاقي حکومت سمې پالیسۍ نوي جوړې کړي او حقیقت ته پام نوي کړي، تر هغې نه په قبایلي سیمو کې امن راتلی شي او نه په راته کې.
دا په اسلام آباد کې زموږ خبریال سره ظاهر چې تاسو د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې وړاندې کولې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې ځینې داسې حکومتي کاروبارونه پر شخصي کمپنیو خرڅ کړي کوم چې له ډېر مودې راهیسې د ملک صنعت ځپلی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستانیو چارواکو اعلان کړی دی چې د پاکستان سټیټ آئل، پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز او پاکستان سټیل ملز په ګډون شاوخوا 15 کمپنۍ شخصي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا کمپنۍ په هر کال کې د پاکستانیو ټیکس ورکوونکو 15 روپۍ له لاسه ورکوي او خدمتونه یې هم ډیر کمزوري دي. د انرژي په برخه کې کمزوري د زیات لوډ شیډنګ سبب دي او د انرژي پر انتقال د حکومت لخوا د نورو ټیکسونو لګولو دا مسله نور پسې خرابه کړې ده چې د یو کال 1.5 روپۍ خرڅ ور باندې راځي. ورځپاڼې په پاکستان کې د داسې پورته سوو ګامونو د عملي کولو په اړه لیکلي چې دا له هغه وخت راهیسې ډیر ګران پاتې سوی دی چې پاکستان د نواز شریف په لومړۍ وزیر اعظم کې په 1990 لسیزه کې پرایوټایزیشن کمیشن جوړ کړی و. په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي وار له مخه لا دړکه ورکړې ده چې که حکومت داسې ګام پورته کړ نو دوی به د ملک ټول لوی سړکونه د احتجاج په توګه وتړي. ورځپاڼه لیکي د بهرنیو پانګه اچوونکو د راجلبول لپاره نواز شریف ته پکار ده چې د خپلې اصلاحاتي جنډا له هند سره تر تجارت ور وغځوي. وال سټریټ جرنال لیکي هند په 1996 کال کې پاکستان ته د تجارت لپاره د ډیر مناسب ملک حیثیت ورکړو او پاکستان به دا کار په 2012 کال کې کاو خو یې نه کړ. بل پلو د فیسکل ټایمز په نامه ویپاڼې لیکلي دي چې شای له افغانستان وته به د نیټو وروستۍ جګړه وي. ریپورت لیکي چې فرانس په تیر میاشت کې اعلان وکړ چې په راتلونکي کې به پر خپلو وسلوالو ځواکونو 50 ارب ډالر خرڅوي کوم چې د روان کال په پرتله کافي لږ دي. ویپاڼه لیکي فرانس په خپلو ځواکونو کې د 4.5 عسکرو کمولو اعلان کړی او جرمني ویلي چې په 2014 کال کې به د خپل پوځ په بودیجه کې د 10.5 ارب ډالرو کمی راولي او جرمني وار له مخه اعلان دا هم کړی چې د خپلو ځواکونو شمیر به له 2.5 لک څخه 1.5 لک ته راټیټ کړي. د فیسکل ټایمز په لیکنه د فرانس، جرمني او برتانیا له دې ممکنه کمیو څخه داسې ښکاري چې په اروپایي ټولنه کې دفاعي خرڅونه اوس تر لومړیتوب زیات دی. ریپورت زیاتوي له دې ښکاري چې په 1990 لسیزه کې د جوړ سوي نیټو سازمان راتلونکی له جدي شکونو سره مخامخ دی.
دا بورول کاکړ چې تاسو سید نړیوال ورځپاڼو مقاله وړاندې کولې.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 15 مستقل غړي د شام د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره په سلامتی کونسل کې د وړاندې کولو لپاره د یو قرارداد په مسوده رضا شوی دی. په دغه اړه د مشالډو د خبر مرکزی څنګه کې د یو راپور مهم ټکی شاهین منیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل 15 مستقل غړي د شام د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره د یو قرارداد په مسوده رضا شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور ویلي دا تړون د روسیې سره لاسلیک شو چې په نتیجه کې به شام په قانوني توګه د تپړوي چې کیمیاوي وسلې له لاسه ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په دغه اړه یو پوهاوی ته رسیدلی دی. پر راپور کې راغلي چې امریکا او روس ته دغه لوازنامې د عملي کولو په اړه د اختلاف ښکارو چې له کبله په دغه اړه خبرې ترې هم وځنډېدې. خبری رسنۍ راپورونه ورکوي په مسوده کې د دې خبرې ذکر نشته چې کچر شام خپل کیمیاوي وسلې د امریکا او روس ترمنځ د شوې لوازنامې د لاندې نړیوال سر ته وړاندې نکړي نو پر ضد به بندیزونه ولګول شي او یا به فوزی کاروایی کیږي. د کار لپاره د راپورونو تر مخه به د سلامتی کونسل نه د یو بل قرارداد منظورولو ضرورت وي. راپور کې راغلی شام هغه وخت د خپلو کیمیاوي وسلو ورکولو ته رضامندي وښودله کله چې په دمشق کې په خلکو د سیرین ګیس د کارولو په نتیجه کې د 1400 کسانو د وژنې نه وروسته امریکا د شام پر ضد د فوزي عملیاتو دړکه ورکړه. د برتانیا سفیر مارک لیال ګرانټ ویلي هغه خوشاله دی چې په قرارداد کې د کیمیاوي بریدونو د ذمہوارو د احتساب خبره شوې. خدا به ډېر ښه وي کچري په هیګ کې د جرایمو د نړیوال عدالت حواله پکې هم ورکړل شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي روسیا چمتو ده چې د شام کیمیاوي وسلې محفوظ کړي او د اسد د کیمیاوي وسلو ذخیرې اړنګ کړي. ولې د اړنګولو لپاره به دغه کیمیاوي وسلې روسیې ته نه وړل کیږي.
د شاهین بنیر چې تاسو د شام په اړه د مشالډو د خبر مرکزی څنګه رپورټ وړاندې کوو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د افغانستان پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وای له پاکستان سره ستونز لري خو کوشش کوي چې په ګډه اشته ستونزو ته حل لاری پیدا کړي. نوموړي تیر ورځ په خوست کې د ملي اردو له پوځیانو سره د کتنې پر وخت وویل په راتلونکو ټاکنو کې به افغان پوځ مخامخ مداخله ونه کړي بلکې له ملي پولیسو سره به ملاتړ رول ولري. په دې اړه نور معلومات نجیب الله الوخیل درکوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي. نو دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د افغانستان پوځ لوی درستی ستر جنرال شیر محمد کریمی چې په خوست کې د تندر قول اردو اړوند د اول لواء د درنو وسلو له څرنګوالي او کارونی همدارنګ د سرتیرو له جګړې چمتووالي نه د پنجشنبه په ورځ کتنه کوله رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پاکستان سره ستونزې لري ولی کوښښ کوي چې دا ډول ستونزې خبرو اترو لارې حل کی. د دې په خبره له یو بل سره د معلوماتو د شریکولو او پر یو بل د اعتماد کولو لپاره هڅه کوي.
د پاکستان او افغانستان مسائل د نن ورځې مسائل نه دي. موږ مشکلات لرو پاکستان سره ولې دا هڅه کوو کوشش کوو چې له پاکستان سره اړیکې زموږ شي وي. مشکلات په دې سیمه کې یوازې د افغانانو نه دي، د دوی هم دي. بنان د دوی په ګټه ده او زموږ په ګټه ده چې مشکلات په ګډه سره حل کړو. تو موږ مخکې د خپل تللې هم پاکستان ته د ملکي یعنی سره مې جلسه او راتلونکي کې شاید دای هم راشي افغانستان ته. شپه ورځ په دې هڅه کې چې په تکتیکي چوکاټ کې اوپراتیفي چوکاټ کې له دوی سره ټول مسایل شریک ولرو، یو بل ته معلومات ورکړو او یو بل باندې اعتماد ولرو.
جنرال کریمی د دواړو هیوادونو د مناسباتو نازکوالي ته په کتو وای سره د چډیر کړه د دواړو هیوادونو اړیکې خې مرحلې ته ورسیږي، خو بیا یې ونی مپی خدا سره ماینسه شي چې اړیکې بیرته خرابې لوري ته بوزي.
واقعنم چې موږ ډیر وخت د اړیکې ډیر خې مرحلې ته رسول دي، بیا یو حادثه یو شی شوی دی هغه یې خرابې کړي دي. دا مشکلات شته، دا به ګلو او دا به دوام لري تر څو چې دا دنیا د افغانستان او پاکستان به وي او څنګه څنګه ژوند کوي. او نو د موږ ټولو هیله دا ده او د موږ هڅه دا ده چې د پاکستان سره په ورورګلوۍ کې په ښه اړیکو کې ژوند وکړو. د دې په ګټه ده زموږ په ګټه.
د افغانستان د پوځ لوی درستی جنرال کریمی د راتلونکو ټول ټاکنو په تړاو وایي چې ملي پوځ به یاد بهیر کې حمایوي رول ولري، خو دوی تمه لري چې ښې ټاکنې به ترسره شي.
تاسو پوهیږئ چې انتخابات یوه داسې پروسه ده چې په هغې کې نظامیان باید مداخله ونه کړي. دا د پولیسو وظیفه ده چې دوی به په تمامه معنا د انتخاباتو امنیت ساتي او ملي اردو به د دوی ملاتړ کړي. یعنی هغه پلان چې د انتخاباتو د خطر سره کولو لپاره امنیتي پلان جوړ شوی دی د پولیسو سره په مشترکه توګه جوړ شوی دی. تمامو قول اردوګانو ته، د پولیسو زونونو قمندانیتونو ته پلانونه تللي دي او موږ هیله لرو.
د یادونه ور ده د افغانستان د پوز لوی درستیز د سیمه حال د پاکستان سره د یو شمېر ستونزو خبره کوي چې پاکستان په دې ورستیو کې د افغانستان له سولې بهیر سره د مرسته په خاطر د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده خوشی که خو یو شمېر افغان کتون کې تل د پاکستان همکاریو او مثبت سرګندونو ته د شک په نظر ګوري.
نو د مشال ډو خبريال نجيب الله الخيل چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو او څه یو بل ریپورت هم لرو. تیر ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوالو پر پولیسو په حمله وکړه. دا پیښه پر داسې وخت مخ ته راغله چې د روانې میاشتې پر 29 به په نیویارک کې د پاکستان او هند وزیر زمان له یو بل سره ګوري. د دې لیدو مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کول دي. شنون کې وایي دا ښه خبره ده چې پر دې برید سربیره به د دواړو هیوادونو مشران له یو بل سره وګوري. په دې اړه زموږ همکاري ملیح امیرزاده یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه وښو.
د تیر زیارت په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په پولیسو او پوځیانو برید په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره د اتوار په ورځ ملاقات وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او منموهن سنگ د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع دا وخت امریکا په نیویارک ښار کې موجود دي. د دغه برید په حواله د هند کانګرس ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ ملاقات ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده. په هند کې د دفاعي چارو کارپوه سوشانت سرین نظر لري چې د حملې مقصد د امن کوششونه متاثره کول دي چې په روسیو کې په لاین آف کنټرول او په داسې قسمه واقعاتو باندې په هند کې اندېښنې څرګندې شوې دي.
دا واضح ښکاري چې دغه د امن کوششونو ته د نقصان رسولو یوه هڅه ده چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات رسمن اعلان کېدلو نه څو ګنټې پس داسې پیښه وشوه. دا د اتفاق خبره نه وه. ظاهره ده دغه حمله د ډېرې تیاری سره وشوه. که چیرې دا یو تازه مداخله او یرغل وای نو دا د پاکستاني امنیتي ځواکونو د مرستې بغیر نه شوه کېدی. که موږ ته څوک ووایي چې په سرحدي سیمه د دوی ځواکونه نور نه دي ځای پر ځای نو بیا به هم یوه خبره روه. خو په اصل کې داسې نه ده او اوس هم همغلته پوځیان موجود دي. نو په هند کې په دې اړه اندېښنې او سخت شکونه مخې ته راځي چې آیا نواز شریف به له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په اړه د خپلو نیکو او پر امیده بیانونو سره سم پوځي اسټبلیشمنت او وسلوال د امن په لاره راوړل شي او کنه.
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او خبريال شایخ حسین وای دا برید په ډېر مهم وخت کې مخې ته راځي چې ښه خبره دا ده ملاقات به بیا هم کیږي. خو بیا هم د داسې واقعاتو سره په دواړو هیوادونو کې اندېښنې راپورته کیږي.
دا ټایمینګ داسې دی چې اهم دی د وجې نه غلبن د بوته وچتیږي هغه خلکو طرف ته ترک نه غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د حالات ټیک شي. او ټایمینګ زما ځکه خبره وکړه چې ملاقات کیدونه دی نیویارک کې او دې کې ښه خبره دا ده چې بیا هم د هند وزیر اعظم طرف نه دا خبره راغله وړاندې چې دا ملاقات به کیږي. او بل څه چار بل څه لاره شته نه دي دواړو ملکونو سره. ما سی وای د دې نه چې دواړو ملکونو کینی او ډایلاګ سره خبرو وترو سره خپل معاملات درست کینو. خامخا هند پرایم منسټر باندې دې نه باوجود به چې هغه دا خبرو وکړه خامخا سیاسي انډیا کې داسې اوازونه اوچتېږي چې دا ملاقات دې کینسل کړی شي. زه دا ګڼم چې دا ملاقات خو بوشي خو ورسره دا مشکلات چې دي دا یو دیتا دواړو ملکونو کې چې کم امن خوښوونکي خلک دي هغه فکر په نظر سره ګوري. او یقینا دواړه قوتونه شته او دا د ایل او سی ده او که بارډر دی انټرنیشنل.
د سوشانت سرین په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د ښه کولو لپاره دا وخت تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نواز شریف دا وښایي چې وسلوالې ډلې او پوځ د هند خلاف د داسې قسمه بریدونو په ودرولو اماده کولی شي.
ګوره زما په فکر دا وخت به دا سم نه وي چې منموهن سنگ د خپل پاکستاني هم منصب سره د ملاقات نه په شا شي. خو زما په فکر دا وخت د هغه لپاره ډېر ضروري دی چې خپل پاکستاني سیال ته قوي پیغام ورکړي چې کدې پر اختیار له هند سره تعلقاتو کې خوالې غواړي نو دا د هند په تاوان نشي کېدی. دا چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم دی نو په کار ده چې ثابت کړي د په ملک کې په وسلوالو او په پوز کنټرول لري.
کارپوهان په دې نظر دي چې دغه مسلو ته سیاسي رنگ نه دی ورکول پکار ځکه چې د دواړو هیوادونو سره یوازې نه لاره د امن او مذاکراتو ده. که څه هم دوی د یاد ملاقات نه ډېر امیدونه نه لري خو وایي چې له دې سره به د خبرو اترو ځنډیدلې سلسله واپس شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اګست کې د 15 هندي سرتیرو د وژنې تور هند پر پاکستان لګوي خو پاکستان ترې انکار کوي.
د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې خطی او د پاکستان او هند پر اړیکو ردی اغیز او وس هم یو رپورت لرو. رائټرز خبری اجانس د بلوچ بلتون پالو د تختونو او وجنو پړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي په 13 کلونو کې په سلګونو ازادي غوښتون کې بلوچ سیاسي مبارزان تختول شوی او یا هم وجل شوی دي. تفصیل احمد شاه زمي درکوي.
میتیو گرین په ریوټرز خبري اژانس کې د راپور په سر کې د بلوچ خبريال عبدالرزاق بلوچ کې سره خسته او لیکي نوموړي به هر شپه د مخسن تر ډوډۍ وروسته په توار نومي ورسپانه کې کار کوي چې د کراچي په یو شاته پاتې سیمه کې یو زوړ دفتر درلودي. تر کار کولو وروسته به د 24 کلن رزاق بلوچ د شپې پر 2 بجې پر خپل موټر سایکل بیرته کور ته تللی. راپور لیکي د مارچ په میاشت کې یو شپه نوموړي له کار څخه کور ته نه راغلی، د موبایل ټلیفون هم بند او موټر سایکل هم ورکو. د نوموړي کورنۍ له پولیس او د هسپتال چارواکو سره اړیکه ونیول او بیا وروسته یې په لیارې سیمه کې له خپلو ګاونډیانو څخه پوښتنې وکړې. د کوڅې خلکو ورته وویل چې هغه تښتول سوی او په وروستي ځل په داسې حالت کې ولیدل سو چې پر سر او مخ یې څادر پیچلی و او په زوره یو ګاډي ته ننیستل کېدی. د رزاق بلوچ خور سیده سربازی دوه میاشتې وروسته رویټرز ته بیل څه ډول شک وویل چې ورور یې د پاکستان استخباراتي ادارو پورته کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع د یو بم د یو خول غوندې ده او هیڅوک نه غواړي چې دې ته لاس ور وړي، ځکه چې خلک ویریږي چې داسې نه استخباراتي ادارې تاوان ور ورسوي. رویټرز لیکي د اګست پر 28مه نیټه د کراچي په سرجاني سیمه کې د عبدالرزاق بلوچ مړی وموندل سو چې لاسونه تړل سوي وو. د نوموړي ملګري باور لري چې رزاق بلوچ په توار ورسپانه کې د بلتون پاله بلوچو کمپاین ته د ځای ورکولو په لړ کې تښتول سوی یا وژل سوی دی. رویټرز پر مخ لیکي په تیرو درو کلونو کې په سلګونو ازادي غوښتونکي بلوچ سیاسي مبارزه کوونکي زده کوونکي او لیکوالان تر تښتولو وروسته وژل سوي دي، چې د بلوچو فعالینو په وینا دا عمل د دې څرګندونه کوي چې د پاکستان پوځ په منظم ډول د دوی د ځپلو او ژغ ټټولو لپاره دغه لاره خپله کړې ده. د رزاق بلوچ د وژنې په اړه چې کله د پاکستان د امنیتي ادارو له چارواکو سره خبره وسو نو هغوی د تیر په څیر دا تورونه رد کړل. اژانس لیکي بلوچ یاغیان او پاکستاني پوځیان دواړه په بلوچستان کې په جګړه کې تورن دي. په اوسنیو کلونو کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم ویلي چې بلوچ بلتون پاله وسلوالو د پنجاب صوبې په سلګونه وګړي وژلي چې له ډېره وخته په بلوچستان کې میشت وه. بلخوا بیا بلوچستان وایي چې سرحدي ځواک اف سي پر دوی له قانونه چاپې وهي، کورونه یې ورسوځوي او تر تښتولو وروسته یې خراب سوي مړي غورځوي. اژانس یاتوي د بي اوږدې مودې لپاره تر غورځولو وروسته په بلوچستان کې د سرغړونو د تورونو ژغ اورېدل پیل شوی. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري تیر کال د خلکو د لادرک کېدو په اړه یو شمېر اورېدنې وکړې او د اف سي مشر عدالت ته راوغوښتي. بلخوا د هیواد د نوي وزیر اعظم نواز شریف حکومت هم په لقانونه توګه د خلکو د وژنو د تورونو په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. بلخوا د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ وایي چې پر امنیتي ادارو یې د بشري حقونو د سرغړونو د درولو ژغ کړی چې دا ډول له یاغیانو سره خبرې اترې پیل کړای شي.
د رټرز خبری اجانس رپورټ درته احمد شاه زمي وړاندې کوو. اوس زو اسلام آباد ته. په پاکستان کې د حیات لایف لاین په نوم یوې نه دولتي ادارې بړې دي چې دوی ماشومانو ته د جنسي روغتیا په اړه پوهاوی ورکولو لپاره نصاب تیار کړی دی. د دې ادارې مشران وایي دوی به هڅه کوي چې حکومت ته ووایي دا معلومات په تعلیمي نصاب کې ورشامل کړي. دې ګام ته دینی عالمان او کارپوهان په څه نظر ګوري؟ د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
یو غیر سرکاري ادارې حیات لایف لاین د پاکستان حکومت او عالمانو په مرسته لسو کالونه تر 45 کاله عمره ماشومانو لپاره د جنسي صحت په اړه په وړومبي ځل نصاب تیار کړی دی. کم مقصد چې ماشومانو ته د جنسي صحت په اړه رسمي علم ورکول دي. د حیات لایف لاین ویان ناصر غفور د دې نصاب په حق له مشال ریډیو ته وویل چې یو لوی طریقې کار او د درې تحقیقونو نه پس د دوی ادارې دا نصاب تیار کړو.
پدی لڑکی زمونگ ادارے مواد تیار کری دی او مونگ د پاکستان حکومت تعلیمی اداروں سرا مفاهمتی ادشتونو باندے ہم لسلکونا کری دی. داسی مواد اول نا ہم پا کتابونو کشتا خو دانور چکم دی نمونگ بای بیالوجی، فیزکس او نور مختلف کتابونو کے لگ لگ شامل کرو چی معشوم تا تعلیم ہم تر لاسشی او پا حاغوی بوج ہم رانشی نو دا حکومت پا مرستبا دا پا نساب کے شامل شی.
د لاهور جامعه نعیمیه مشر راغب حسین نعیمی وایي چې دا تعلیم ورکول پکار دی چې ماشومانو ته د ښه او بد پیژندلو وشي. دی وایي چې د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې په مدرسو کې هم ماشومانو ته دا تعلیم ورکړی کیږي.
بچے کو اس کی ایج لیمٹ کے اعتبار سے مختلف معاملات سکھائے جانے چاہیے.
معشوم ته د هغه د عمر په لحاظ مختلف معلوماتو سبق ورکول پکار دی چې ماشوم د وړکی عمر لکه 15 نه تر 18 کالو پورې وي نو هغه ته دا خودل پکار دی چې د ښه او بد احساس سوي. چې لګ نور لوی شي نو هغه ته دا معلومېدل پکار دی چې زبر د ځان حفاظت څنګه کوم او چې لګ نور لوی شي بالغ شي او بدن کې تبدیلی راځي نو د هغه پاړه ورته مور او پلار لا معلومات ورکول پکار دی او مور او پلار له دا هم پکار دی چې دغه اثراتو نه خبر وساتي.
د کراچي سایکایټریک
هسپتال مشر او د نفسیاتو ماهر ډاکټر سید مبین اختر وای چې زمونږ په ټولنه کې د دې په حق لا د آگاهی ضرورت دی.
زه د دې په حق کې يم چې کوم سوالات چې د ماشومانو په ذهنونو کې راځي نو د هغې حوصله افزایي پکار ده، او هغوی چې د کوم سوال تپوس کوي نو د هغوی د عمر مطابق جواب ورکول پکار دي. خو زه ګڼم چې زموږ ټولنه به دا تسلیم نه کړي.
د حیات لایف لاین ویان مطابق د تجربې په توګه د دوی ادارې د کراچۍ په مختلفو سکولونو کې دا نصاب ښودلی دی، د کوم چې مثبت نتیجې راغلي وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له اسلام آباد زو افغانستان ته. افغانستان میدان وردګو او غزنی ولایتونو چارواکي وایي د دې ولایتونو په بیلابیل ولسوالیو کې د عملیاتو بریدونو کې یو پولیس او پنځه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په میدان وردګو کې په وژل شوو کې دوه عربان هم شامل دي. تفصیل سید شاسکیم درکوي.
د میدان وردګو سیمایز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په عملیاتو او چاودنو کې یو تن پولیس او پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي عملیات د سید آباد په ششګاو او ډنډوکي سیمو کې شوي، او د عامه ساتنې د پولیسو پر موټر بیا د ماین چاودنه د سید آباد په حیدرخیلو سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي په عملیاتو کې په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه عرب جنگیالي هم شامل دي. دی وایي د سید آباد په حیدرخیلو کې بیا د عامه ساتنې پر پولیسو د ماین چاودنه شوې چې پکې څلور تنه پولیس ژوبل شوي دي.
د دوه عربي وسلوالو طالبانو په ګډون پنځه تنه وژل شوي او درې نور وسلوال طالبان د ریموټ کنټرول لاین، یو ټوپک، یو صندوق د کامرمۍ او شپږ عدد پاکستانی سیم کارتونو سره یو ځای نیول شوی دی.
د خوګیانی په خبره د میدان وردګو په میدان ښار کې بیا د پولیسو پر یو بل موټر هم چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس وژل شوی دی. بلخوا بیا د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي په دغه ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کوونکي طالبان په نښه کړي دي چې پکې شپږ تنه وسلوال ژوبل شوي او یو بل وژل شوی دی. دی وایي په پیښه کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو مخالفو ډلې یو د کوریا څخه په یو کوڅه کې ځای پر ځای کړی ولسوالۍ ته دی وایي چې بیا د موږ محلي پولیسو ملي پولیسو ملي اردو اوان پرنه پیرو کو چې د پروژه ته خسته وای دا او د کوهتی درې نفر ته ځان دی یو نفر وجد سوی دا او د بل قائد له باغونو نو ټول کې یو بل څه هم درې نفر او سوا طالبان لګیدل دي.
طالبانو تر اوسه د میدان وردګو د پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ګیرو د ولسوالۍ پر ودانۍ د پراخو بریدونو ادعا کوي.
د نن ورځې د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونه اخري شبې دي. نو راځي چې یو ور بیا له ګولیازه روستي لن خبرونه ورو.
دا پیخور په 400 روډ نن د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د چاودنې په نتیجه کې لکتر لګولس کسان وژل شوي او د څلبیختو نجات ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی نن خبریالانو ته ویل چې په دغه بس کې د سیول سیکرټریټ سبان د شپې ته ملازمین سپارو او 400 ته کورونو ته روان وو. د دې چاودنې ذمہواري تر دې دمه چا پر غاړه نه اخستی. د بلوچستان د حکومت وین محمد جان بلیدی د زیارت په ماخام په کوټه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د وسله والو او بلتون پالو ډلو څخه غوښتنه وکړه چې په هغه ډلو دی بریدونه نه کوي چې د زلزلې ځپلو سره مرسته کول غواړي. چارواکو د زیارت په ورځ ویل چې د زلزلې له امله د روستو شمیرې له مخې 3,500 کسان وژل شوي او 600 ژوبل دي. تاکه شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په را روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارني پرون وویل چې دواړه مشران به د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه سره وګوري. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی بنن د چین له وزیر اعظم او ولسمشر سره په بیجینګ کې ملاقات کوي. ولسمشر کرزی په ژیان صوبه کې نن سهار وختي د چین مرستیال وزیر اعظم وانګ یان سره لیدو کاته وکړه. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی وای چې له پاکستان سره ستونزې لري، خو کوشش کوي چې په ګډه شته ستونزو ته حل لاري پیدا کړي. نوموړي 13 ورځ په خوست کې ویل چې په سیمه کې شته ستونزې یوازې د افغانستان نه دي بلکې د پاکستان هم دي، او د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې خپل منځي مشکلاتو ته مناسبې حل لاري پیدا کړي. د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د یو په یو لیدري نه پس ویلي دی خوشاله دی چې د ایران د متنازع اټمي پروګرام په سر مثبت خبري اوري، او د اټمي وسلو د سار نړیوال اداره غوښتنه کوي چې د شام د کیمیاوي وسلو د پلټنو کار د رواني نه پورس پیل کړل شي. اردن کوم دې سره د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر سیږي. سبا به یو وار بیا سحر په 9 بجې د مشالې خبرونه شروع کیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوري. خپل قربای سره الله مومند او د مشالې ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د الله په امان.